خبري خو لا غوړاندې یو ځل به هم د مهمو خبرونو لنډیز. په متحده عربي اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څېړل شوې ده. هلته د نړیوال بانک سازو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنو کارپوهانو برخه اخیستې وه. هدف دا و چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته څه ډول رسي کې او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک څه ډول وشي. د اسلامي همکاریو د سازمان اساجو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې دي. دا خبرې چې په جاپان کې شوې دي نو دواړو لوري موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د ګټو پراختیا پروژو د چارو د عمل کېدو لپاره یو لار پیدا شي. بنگلاديش د افغانستان سره د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې په دوام نن څلورمه ورځ ده. افغان لوبډله په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه اوولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش بیا اتو وکټو ته. پرون کله چې د لوبې وخت پای ته ورسېد افغان لوبغاړو په خپلې دویمې پاڼې کې پنځه څلوېښت منډې کړې او دوه لوبغاړي هم اوټ شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدی بیا وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز خبری اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشي کېدو پر مسلې هم بحث شته. د چارواکو نوم موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یا تفاهم ته نږدې ښکاري. او د امریکا متحده ایالاتو له اوکراین سره د 215 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې ویل د مرستې د اساسي خدماتو لپاره دي، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډیر اړین دي. انا نشی ازادی رادیو اوریا وسم د ازادی رادیو اونیس خبرونه تاندې څنګه خبرې کی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایوی سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ لاري له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا ده چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت، څلور ساعت، اته پنځه ساعت د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولی شي چې په نور ژوند یې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شیانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفی وي. د لوګر اوسیدونکی متی الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیری او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
دی چټ فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیرې اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډیره ښه ده. ځینې وخت سړی فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري چې ته نه شي کوی سي هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت، څلور ساعت، اته پنځه ساعت ټول ورځ او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې نه زه خود فکر کوم لکه دنیا نه چې بېخي نه خبر یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپله هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي دې کار یې په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعته زه په چاټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینۍ کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شوم، خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوستل، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړېږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې مختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزې رسنۍ کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبوري چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدی شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد د هغې څه بیا پوهنتون او درسونه وایم. بعد د هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې، نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته. او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي. یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنټي ریفلکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هره دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کښېننی. بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې دې وګرځي چې دا غړې په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډیر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي او انتظاري ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دی دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړي ته چې ګټه وکړي. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهانبینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچې سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویونو دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو سره کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زموږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت پنیسي، خو څنګه کوي چې یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کړي، ډېر مصرف نسي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یو برخه د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې موږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود، فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چې اخر کې پاتې کیږي، نور هېڅ شی نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه دې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپل زلمیو ته، خپل ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوې ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نور ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د دې شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنو او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زمو کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړې علت دا د سدې په دې باورې سینما اړتیا نور ته پیښي.
کور کارونه نمې زده دي نه کوي څه دې
دې کو کوم یا ځین نور کارونه استعمال ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږېدلي.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو، هلته دا دود نه ده چې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی دی چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دغه کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کړي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو، ولې هغه څوک دي زموږ مور دی زموږ پلار دی، که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په وجیبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی، په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده، همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه دي، کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار را کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام استروک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خواته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبوره دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي یا مسافرۍ کې اوسي، که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو، یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه زده وږی پاتې سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکړه به نه و، ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکومه، یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل، که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له ښځینه سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی ایمل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري، یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور او پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي.
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا او بره تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټوله وي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسہ شاگرد په حیث کار وکړي، بل ورځ کولی شي چې خپل پخلای وکړي، یا یو ورځ دوی ورسره کینی چې دوی څنګه کالی څنګه مینځي، د جریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي، بل ورځ کولی شي چې کالی ومینځي، یا بل کار څومره کارو چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا حکم ځمکه اسمان ته راوستل نه دی، آسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوي خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
فکر کرام تو یاری مپلیا سرچری ما تو تجھ دائی